Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن پنځشنبه ده، د 1499 د اسد درویشتمه او د میلادي 2000 د اگست 14مه. د امریکا د بندونو چارو وزیر وای ایران اوس هم د طالبانو وسلوال ملاتړ کوي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. دا خبري مجله چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو. په فراه کې چارواکي وایي چې څلور پولیس وژل شوي او شل ملکیان ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د بیلاروس د خلکو لپاره د انتخاباتو ښه نتیجه غواړي. خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې وی چاودنې څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان ټپیان کړي دي. د امنیت قوماندانۍ ویندوی محب الله محب ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د ښار په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو توکو له امله شوې چې په یوه زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو.
متاسفانه
4 تن از سربازان
دلیر پولیس
ملی به شهادت رسید. دیویل بدمرغه چیز مشتلور زړور پولیس وژل شوی او یو بل ټپی شوی دی. په 14 کې 15 ملکیان چې شزی ماشومان سپینجیری او ځوانان پکې دي ژور ټپیان شوی چې د پولیسو لخوا روختونونو ته لیږدول شوی دی.
روحای پولیس به شفاخانه ها انتقال داده شده.
محب امدارزوی دا چاودنه داسې محل وشو چې لسیمې د پولیسو یو رینجر موټر د تیرېدو په حال کې وو. د کورنیو چارو وزارت بیا د پولیسو مرجوبله همدومره یاده کړې، خو ویلې دي چې په پیشه کې 22 ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د فراه چارواکي د طالبانو کار بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهاند د ماموریت پای یو عادي چاره ده. دغه وزارت پرون ناوخته په یو خبر پانه کې وویل چې شاغلی بهاند په کابل کې پر یوې نوې دندې ګمارل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان دولت له روسیې سره خپل شو او مخ پر ودی اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نږدې راتلونکي کې به دغه هیواد ته بل سفیر ولیږي. تر دې وړاندې په روسیه کې ډیپلوماټیکو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غنی له مسکو خپل سفیر وربللی دی. دې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په مسکو کې د سفارت سرپرستی بل افغان ډیپلوماټ هماین محتاط سپارل شوی دی. لطیف بهاند د څو کلونو لپاره په مسکو کې د افغانستان د دولت فرهنګي آتشه پاتې شوی او د 1990 کال د لړم له میاشتې راهیسې په روسیه کې سفیر و. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د پاکستان ولسمشر دا خبره د افغانستان له سفیر عاطف مشعل سره د خدای پامانۍ په مهال وکړه. په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د ښاغلي مشعل کاري دوره پای ته رسېدلې ده. د پاکستان ولسمشر همداراز وویل هیواد یې بشپړ ژمن دی چې له افغانستان سره د دلچسپۍ په ټولو خواوو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 نوي پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت یو مسول محمد صدیق د ترکیې اناډولو خبري آژانس ته ویلي د 15 واړه پیښې پرون په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې ثبت شوې. په افغانستان کې له تیر مارچ میاشت راهیسې د ګوزن ضد واکسین د کورونا او بعد خبرېدو له کبله درول شوی، خو اوس تازه بیرته پیل شوی دی. په افغانستان کې د مارچ له میاشتې راهیسې د پولیو څلور د شپېش سبشي بده. په ټول نړۍ کې یوازې افغانستان او گاونډای پاکستان د پولیو وایروس لري. د مقدونیه پولیس وایي په دوه بیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال نیولې چې په غیر قانوني ډول سفر کاوه. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د پولیسو په قول ویلي په دغو کډوالو کې چې په باروړونکو موټرو کې پټ شوی وو لس افغانان هم شامل دي. پاتنور کټوال د پاکستان، هند، مصر، سوریه، بنگلاديش، ایران، سومالیا او فلسطین اتباع شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي و واشنگتن د دې غوښتون کوي چې د بلاروس اوسیدونکي د انتخاباتو ښه نتیجه وویني. مایک پامپیو پرون د آزادی اروپا آزادی رادیو ته په مرکه کې ویل د بلاروس د ټاکنو عواقب تعقیب کړي دي.
And we regret that this is how it's transpired. Then we've watched the violence in the aftermath.
موږ د هغه څه په اړه خوشاله یو چې پیښ شوې دي. موږ له تاوتریخوالي ډک چلند وکړ، له سوله ییزو اعتراض کوونکو سره داسې چلند وشو چې د هغوی له کار سره مناسب نه و. په بلاروس کې د تیرې یکشنبې په ورځ د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته پرله پسې درې شپې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکي ټاکنې له درغلیو ډاکی بولی. د مظاهرو په محل زرګونه کسان نیول شوي او لسګونه نور بیا له پولیسو سره په اخو ډب کې ټپیان شوي دي. د ټاکنو په پایله کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شوی دی. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. لشکر اسلام ډلې په ننګرهار کې بریدونه زیات کړي. د دې ډلې په اړه د ننګرهار د والی ویاند وای
اکثریت د دوی پاکستانی دی او خای چیزنی افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګر ډلو رهبری تر ډیره کچه پورې پاکستانی مسؤلین لخوا کیږي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاوات لمریز برښنا د تولید لپاره له برښنا شرکت سره تفاهم لیک امضا کړ.
دا تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې د خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي.
امنیت شورا روانونه پر ایران د وستو د بندیزونو په غزولو پریکړه کوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12:00 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران اوس هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. مایک پامپیو له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په خو روسي هم طالبانو سره پوځي مرسته کړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان دولت او طالبان په خپل منځي خبرو په خپل منځ کې خبرو ته نږدې شوي او تازه پاکستانی چارواکو ویلي د پخلاینې د بهیر کې به رغنده رول ولوبوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي تر هغه چې دوی په افغانستان کې خپل ځواکونه لري تر همغه وخته به د خپل ځواکونو د خوندیتوب هڅو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو ویلي دوی پوهیږي چې د افغانستان وسلوال مخالفان سیمهیز ملاتړي لري. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال د آزادې اروپا آزادۍ رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي.
We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past.
مونږ په ډاګه کړی، مونږ په تاریخ پوهیږو، مونږ پوهیږو چې په خوا روسي طالبان تجهیزول. مونږ پوهیږو چې ایران نن ورځې پورې هم د طالبانو سمبالولو ته دوام ورکړي. ځکه مونږ پر دې واقعیتونو پوهیږو. مونږ هر یو ته خپل نیتونه څرګند کړي. مونږ به د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه وکړو چې اړتیا ورته لرو. د دې کار لپاره مونږ ته د غوښتنې ملاتړ ماموریت د هر سرتیری خوندیتوب مهم دی، هغه که د چک جمهوریت سرتیری وي یا د بل کوم هیواد.
له دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د روسیې د استخباراتو یوې څانګې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د جایزې وړاندیز کړی و چې د راپور پر بنسټ طالبانو دا انعامونه ترلاسه کړي هم دي. هغه مهال روسیې، امریکا او خپله طالبانو دغه راپور رد کړ او بې بنسټه یې وباله. له ازادي راډیو سره په مرکه کې ښاغلی پامپیو هم وویل که مسکو دا کار کړی وی لویا بیا به پریکړي.
What we've said is this, if the Russians are offering money,
چې موږ ویلي هغه دالي کچیرته روسیې د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کړی وي، نو دوی به یو لویه بیه پریکړي. دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل. زموږ پوځ هم په دې تړاو د روسي لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې. موږ د دې کار اجازه نه ورکوو او زغملې هم نشو.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر تر ټولو حساس پړاو ته رسیدلې. ټاکل شوی نږدې وخت کې دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي چې هلته به په اوربند او د سولې اړوند نورو مسلو باندې خبرې کیږي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر عاطف مشال سره د مخې ښې په مراسمو کې وویل هیواد یې د افغانستان د سولې بهیر کې پخلا کوونکی رول لوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې د بورا لاینز بیا د افغان مرکچی پلاوی له مشر معصوم ستانکزي سره په دې خبرې کړې چې څنګه یوناما د سولې په راتلونکو خبرو کې له دواړو ډلو سره ښه مرسته کولی شي چې دایمي سولې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د یوه پاکستانی وګړي منګل باغ په مشه د لشکر اسلام ډله اوس هم د دغه ولایت په ځینو سرحدي سیمو او ولسوالیو کې فعال ده او وسلوال فعالیتونه کوي. د ننګرهار د والی ویندوی وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي، خو په خبره وبځپل شي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې لشکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین ژوبه وژل شوي وو. د دې موضوع تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې واورئ.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د غړله چې د طالبانو له وسلوال فعالیت سره یې هم مهاله د ننګرهار په سرحدي سیمو کې په ځانګړي ډول نازیان او چین ولسوالیو کې ورانکاري فعالیتونه پیل کړي. په دې وروستیو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي.
د لخکر اسلام یو هم تورستي ډله چې په وروستیو کې څو پیښې داسې وکتل چې د نازیانو او ځینې نورو سرحدي سیمو کې دوی ترسره کړي، ولې متاسفانه چې دوی په وروستیو کې څو بریدونه زموږ په امنیتي ځواکونو باندې وکړل، حتی شهیدان یې کړه او د دوی هغه هدفونه ترهګریز دي. اوس اکثریت د دوی پاکستانی دي، یو ښایي چې ځینې افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګرو ډلو رهبري تر ډېره کچه پورې پاکستاني مسؤلین لخوا کېږي، خو زموږ دفاعي ملي امنیتي ځواکونه په هیڅ ډول تروستان ته ځای ورنه کړي او دوی له منځه وړي.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه هم د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لښکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین پکې وژل شوي وو. کله چې داعش وسلوالې ډله په ننګرهار کې راڅرګنده شوه، لښکر اسلام وسلوالې ډله یې پر وړاندې وجنګېده او د دغه ولایت پاچین نازیان او ځینو نورو سرحدي ولسوالیو کې د یو بل پر وړاندې درنې جګړې وکړي او یو تر بل د سیمو په لاندې کولو بوخت شول. د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د 2013 میلادي کال د فبروري په 15مه د اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نښته شوې وه چې په ترڅ کې د دواړو لورو لږ تر لږه نهه وسلوال د لښکر اسلام درې او د داعشانو شپږ وسلوال پکې وژل شوي وو. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډله چې د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې خپلو وسلوالو فعالیتونو او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړی، څوک او څه غواړي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری په اړه وایي:
په افغانستان کې د تروریستي ډلې چې دي دا یوازې طالب او داعش پورې محدود نه، نورې تروریستي ډلې چې هغه د پاکستان داعش پورې مربوط دي لکه لشکر اسلام، لشکر طیبه، جیش محمد، نور ګروپونه دي چې دوی عملا په جګړه کې ښکېل دي او خپل هغه فعالیتونه پر مخ وړي او د دوی سره قوي ملاتړ د پاکستان د استخباراتي شبکې دی.
که څه هم لښکر اسلام ډلې تر اوسه په وروستیو کې د خپلو فعالیتونو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ډېرې شوې دي او د جنگ له ښکېلو خواوو غواړي چې له وینو تویولو تیر او د جنگ پر ځای دې پر سرتاسري وربند ټینګار وکړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
و بجه او 15 دقیقه شوه وس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پارسی لیکلي.
انټرپریټر خبرونه په خپل ورستۍ غنې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی په افغانستان کې د کووېډ 19 نامري ناورین. خبرونه د دې مقاله په یو برخه کې لیکي په دې هیواد کې د کووېډ 19 ناروغي پر وړاندې د مبارزې اساسي ستونزه د ویروس د مخنیوي لپاره د لومړنیو اقداماتو کموالی دی. خبرونه په کابل کې د یو ګورکیندون کې یا قبرکان له قبل لیکي چې وایي د کورونا ویروس تر خپرېدو د مخه یې په ورځ کې 8 یا 10 مړي شخول، خو اوس د مړو شمیر په ورځ کې تر 30 پورې رسیدلی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. خبرونې داسې انځورونه خپره کړي چې شي ځینو خلکو ماسکونه نه دي اغوستي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښه ده چې خلک په عامه ځایونو کې ماسک غوندی او فزیکی واټن مراد کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانی بیا لیکلی چې د کورونا ویروس یوازې د خپل د خطر منبع نه ده، بلکې په نورو روغتیایي برخو لکه د پولیو واکسین په وړاندې هم ستونزې جوړې کړې دي. رسپانه د افغانستان د روغتیایي چارواکو په حواله لیکي چې په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پېښې 4 دیشو ته رسیدلي چې ډیری یې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطح وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پېښې پکې شته. د افغانستان د امنیت وزارت ویلي چې د پولیو واکسین د تطبیق پروګرام نوې پیل کړی دی، خو زیاتوي چې د کورونا ویروس له کبله محدودیتونه د دې سبب شوی چې واکسیناتوران ونیسي کړای ټولو خلکو ته لاسرسی ولري او کور په کور وګرځي. د کاناډا چاپ کرونیکل هیرالد ورسپانې په اوتاوا کې هغه تالار ته د زیان اوښتو په اړه لیکلي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو د یادولو لپاره جوړ شوی و. ورسپانې لیکي دا تالار د افغانستان په جګړو کې د کاناډایي قربانیانو د درناوي لپاره په 500,000 ډالر لګښت جوړ شوی و. په دې مطلب کې راغلي چې دغه تالار یا ودانۍ د کاناډا د دفاع وزارت اړوند و چې د اوبو د نل د لیکېدو له کبله ویجاړه او له فبروري راهیسې تړلې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان په جګړو کې 150 کاناډایي سرتیري وژل شوي دي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برېښنا پر تولید پانګونه کوي. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د اماراتي شرکت ترمنځ تفاهم لاسلیک شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
البته یو تفاهم لیک د دغه شرکت سره چې لاسلیک شو دا به 3000 میگاواټ په ظرفیت پر اتلونکو کلونو کې بعد برېښنا سولری برېښنا د تولید پاور پلانټونه او یا هم درګاګانې به دغه نصبوي. دا به د افغانستان په هغه برخو کې چې د دې ظرفیت د ځمکې او همدارنګه د تولید ولري دا به د وروسته د سروې څخه ابتدایي سروې څخه دا به معلومه شي او بیا به تخنیکی سروې لپاره او د دې مبلغ به بیا د تخنیکی سروې څخه وروسته معلومه شي. خو اوس دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې د خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي او دا د افغانستان لپاره مهم ګام بلل کیږي.
توحیدی صاحب، 3000 میگاواټ یعنی څومره؟ د افغانستان لپاره څومره یا 2000 میگاواټ برېښنا کافی ده؟
د افغانستان لپاره چې ټول افغانستان وګړي برېښنا ته لاسرسی ولري په لومړي ګام کې 2000 میگاواټ ته ضرورت شته، یعنی چې یو کور هم په افغانستان کې نور پرته د برېښنا څخه نه وي. اوس په افغانستان کې موږ د تولیدي برېښنا سره او د وارداتي برېښنا سره موږ تقریبا 1300 میگاواټ پورې برېښنا لرو، یعنی دا برېښنا د دې وسنۍ برېښنا په پرتله تقریبا څه باندې دوه چنده حسابيږي. خو د دې ترڅنګ چې هغه برېښنا طبیعي ده چې د کور دننه په ظرفیتونو باندې نور هم په نورو برخو کې انداز عملا کار پیل دی، خو دا هم ډېر ښه ګام دی چې دا ډېر مهم بلل کېږي چې تر څو د کور دننه برېښنا یوازې د سولر څخه هم تولید کړی شي. حال دا دی چې په افغانستان کې د سولري برېښنا د اوبو د هایدرو پاور یا د اوبو څخه تولید برېښنا همدارنګه د سکرو څخه او د باد څخه د ظرفیتونه چې اټکل شوی تقریبا تر 5500 میگاواټ پورې د افغانستان ظرفیت شته. خو په دې برخه کې چې سرمایه گذاري وشي هم د خصوصي پانګوالو لارې او هم د بین المللي پانګوالو لارې دا د خزر خ فرصت دی د برېښنا د بزنس په برخه کې چې د افغانستان لپاره او د افغانستان له بهر د صادرولو په برخه کې اقدام وکړي.
د افغانستان برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی و چې ویل متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برښنا البته المریز برښنا پر تولید پنګونه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز ولایت شزینه فعالانی وای سره لدی چې په دغه ولایت کې غنو شزول وړیز دکړې کړی او د هیواد د پوهنتونونو له بیلابیلو پوهنځیو فارغ شوی دي، خو تر اوسه دوی ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمينه نه ده برابر شوی. ځای چارواکي وای په دولتي ادارو کې د شزو د ونډې زیاتولو ته ژمن دي. له کندوز د اجمل آریان راپور ووري.
په کندوز کې غن شمیر مرمنې شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور پیکه دی. 25 کلنه مدني فعاله حسنیه احمدی په کندوز ولایت کې اوسی. دا وایي بشمیر ستونزې ګاللې چې ښوونځی ولولي او لوړې زده کړې وکړي، خو اوس ورته په دولتي ادارو کې څوک کار نه ورکوي.
از زمانه کې ما سند فراغت خود به دست آوردم،
لکه چې ما د خپل فراغت اسناد ترلاسه کړي دي، نو هرې دولتي ادارې ته چې د کار موندلو په خاطر تللی یم، زما تحصیلي اسناد ته دولتي کارکونکو د یو بیکار کاغذ په توګه کتلی دي. که څوک دولتي ادارو کې کار کول غواړي، نو باید په خاص ملیت او یا یو خاص قوم پسې تړلی وي، او یا هم د کاري تجربه نه درلودلو په پلمه ورته د کار کولو زمينه نه برابرېږي.
اغلی احمدی زیاتوي په کار د چې سیمایز چارواکي په کندوز کې د شزو لپاره د کار مناسب شرایط برابر کړي، چې په دولتي ادارو کې د شزو د مشارکت کچه لوړه شي. څلروش کلنه حبیبه قیمی هم د کندوز ولایت اوسیدونکې ده. دا د کندوز په هنتون له حقوق په هنزي څخه فارغه شوې. اغلی قیمی په دې نظر ده چې د شزو چارو ریاست او د شزو د حقونو ملاتړ موسسې باید پر داسې او طرحه کار وکړي چې له مخې په دولتي ادارو کې د شزو شمیر زیات شي.
هیله لرم چې په سیمه ییز چارواکي د ښځو چارو ریاست هغه موسسې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي هر هغه برنامه جوړ کړي تر څو وکولای شي چې د ښځو شمیر په دولتي ادارو کې زیات کړي، او ښځې وکولای شي خپل ملت او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر هم ورته نظر لري. خود یې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو درې کلونو په پرتله اوس مهال د کندوز په دولتي ادارو کې د ښځو حضور تر یو حده ښه شوی.
حضور کمرنگ زنا در ادارات نگران کننده می باشه. مقایسه می کنم
با دولتی درو که ده خزو ده حضور کموالای ده اندخنی ورده، خو موږ ده وقت تیردو تا ارتیال رو. زه چې درې کاله مخکې وضعیت پرتله کوم، تاسو ته ویلی شم چې اوس مهال د کندوز په دولتي ادارو کې د ښځو حضور زیات شوی دی. ښایي درې کاله وروسته وضعیت نور هم تغییر وکړي، خو زه له ښځو غواړم چې د خپل د تعلیم او د تجربې کچه لوړه کړي.
اغلی هولکر زیاته کړه چې له ولایتي ادارې سره یې په ګډه هڅې پیل کړي چې وروسته له دې د دولتي ادارو په تشو پوستونو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي.
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدا اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د غځولو لپاره د امریکا پر وړاندیز رایه واخلي. ځینو ډیپلوماتانو ویلي چې دا ګام به د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ نازک او کمزوری اتمي تړون له لا زیات خطر سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو امریکا، روسیې، چین، جرمني، بریتانیا او فرانسې ترمنځ د شوی اټومي تړون لمخې پر ایران د وسلو بندیز د راتلونکو اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیدي. د غتړون کې چې 2015 کال کې لاسلیک شو، ایران د اټومي وسلو لغنی کولو مانه شو او د نړۍ قدرتونو ورته په بدل کې ژمنه ورکړه چې د وسلو بندیز به ترې لري کیږي. په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه ووتله او ولسمشر ډونالد ترامپ دا د باراک اوباما د دورې تر ټولو بد تړون یاد کړ. اوس امریکا د دې تړون خلاف غواړي چې پر ایران د وسلو بندیز له اکتوبر وروسته هم تمدید شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په پراګ کې د آزاد اروپا ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې یو ځل بیا ایران د ترهګرو لوی ملاتړی یاد کړ. هغه وویل د سیمې یو شمېر عربي هیوادونه هم د دې ملاتړ کوي چې پر ایران د وسلو بندیز وغځول شي. نوموړي ملګرو ملتونو ته د وړاندیز شوي پریکړلیک په اړه وویل
کوم
پریکړلیک چې موږ غواړو وړاندې کړو یوازې د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه پکې شوې، هغه هم په ډېر وضاحت. مایک پامپیو ویلی که پر ایران د وسلو بندیزونه لری شي دا هیواد به د وسلو په یو بې اصوله معاملګر بدل شي. پامپیو ویلی ایران به د بندیز د لرې کولو په صورت کې وینزویلا، سوریه او افغانستان په ګډون یو شمېر نورو نارامه هیوادونو ته وسلې ولیږي او هلته به د جګړې اور لا تاوجان کړي. ایران بیا له دې وړاندې د امریکا دغه ادعاوې په کلکه رد کړي. په سیمه کې د ایران دوه پیاوړي متحدین روسیه او چین بیا د امریکا له دې وړاندیز سره مخالف دي چې پر تهران د وسلو بندیز وغځول شي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي امریکا هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشار راوړي چې پر ایران بندیز تمدید کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په فرا کې وی چاودنې څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیانې ټپیان کړي دي. د فرا د امنیت قمندانې ویندوی محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چاودنه تیر ماښام د ښار په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو توکو له امله شوي چې په یوه زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهان د ماموریت پای یو عادي اداري بهیر دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 نوي پیښې ثبت شوې. د شمالي مقدونیا پولیس وایي په دوو بیلابیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال دیولې چې په ناقانونه توګه سفر کاوه. د هغوی په منځ کې یو شمیر افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگټن د دې غوښتونکو دی چې د بیلاروس اوسیدونکو د انتخاباتو ښه نتیجه وبیني.
دا ژوند رنگونه نوم دی او څه کار کوي؟
اجی محمد شترنګي چلو.
دا لکه رکشا غون دی شه ده کنه؟
و رکشا ده، رکشا ده جلال آباد کی جوړیږي.
په کوم لین کې چلوي؟
دغه ډاګ لین او ګمرک چاره بوتخاک او دغه ځای پورې چلو.
څو پیری وه پورس کې؟
پورس کې دیس نه راته معلومې خو چې ټوله ورځ زم مرزم کم سے کم 8 کیلو گیس وې دا 1500 روپیه مزدوري 3500 روپیه مزدوري را جوړي.
بغیر لګې سا
و گیس ته زنیو باسي دغه 3500 روپیه جوړي.
مخکې ریس کاروبار کو؟
مخکې و ما پرسکار پاکستان کې پرسکاروم شو استاد هغه سند مر سرستا هر شي رسترستا خودل د څو خاص امنیت نه ورګي.
تعلیم خو دې کړه؟
تعلیم نه دی کړه، به تعلیم هم خو يم پوخ استاد ستره کم شی و ویلډینګ کې ټینکر راته وای د تیلو ټینکر درته جوړو مار شي درته جوړو وس او به سواد يم کار ش بهترینه کار کوي سم چی بل بده سی ایم نه سپیس کار کوي دا د سیدل تل نه دونه پیسې کم دي سړی هغه په جوړ کې نه دونه دکاندار نه دونه خرچه غواړي ماشين غواړي جنریټر غواړي.
دا تاسو کار چی پاکستان کې موږ اوس ډول کارو
دی وبو ټینکیانی دا ټرالی دا مو جوړولې دا سی کم مکتبونه و دی ته دا بینچونه میزونه دا به مو جوړول یا کم د سی پارغوندی یا په یو دفتر کې یو غټ دفتر وای دا گریل مریل به جوړوي چمنی ته هغه به مورته جوړاول د شان مورته جوړول
هغه کار آسانو کدا چوس کړه
هغه هم شو دم شکر ده دانو هم سدا بده پر دې موم شکر خلې هغه باندې ډیر دغه ډیر ش مهنت ډیر ش شي و دونه د غز ما سر نه سچ زاغب وکم.
دلته چې راګو مې رکشا وې دي په دې رکشاګانو لیکل هم کی کنه یو شی پیلی کی یا شیر پیلی کی یو بل خبره تاسو پر لیکلی؟
ما خو په لیکلی نه دي شخص سم ده پر لیکلی د مینا زور وره ده
مې اوس خلک در نه پښتنه نه کوي چې څنګه دا خبره کړې ده بیا ستاسو جواب ورته څه وي؟
ما سچا هغه نه ده کړې پښتنه نه ده راسه کړې.
کاروبار دې جوړ دی له دې رکشا سره؟
و شکر ده الحمدلله شد خوشاله په خوابه دی نه
ډیره مننه خوشاله اوسې
ستاسو ډیره مننه مهرباني ستاسو.
اوس هم مخکې تر دې چې مایکروفون فرشته نگاه ته وسپارم چې بل خبرونه وړاندې کړي ستاسو څو پیغامونه لولم. شفیع جان زرند د خوست له نادر شاکور څخه دي کې وایي دلته ټول د خښتو بټۍ په کلیوالي سیمو کې دي بیلابیل مرضونه ترې پیدا شوي دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له ندالي لیکي په هلمند کې د کورونا ناروغي د ورکېدو په حال کې ده، خلک باید احتیاط وکړي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي وايي په جلال آباد کې وسلوال غله زیات شوي دي، د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره دا خبري مجله پای ته رسوو او دا بله خبري مجله فرشته نگاه وړاندې